ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده د 14 هجری لمریز کال لړم یا عقرب د میاشتې دیر لسمه د 2021 کال د نومبر د میاشتې انڅلورمه ده. ازادي راډیو په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې به واورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف غواړي د یو ځانګړي سیستم له لارې ډیر ژر د افغانستان د ښوونځیو ښوونکو ته معاش ورکړي. ښوونکو چې له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې وایي له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
لشپګم ټولګي پورتن جون زده کوونکي بیا په ډیرو سیمو کې تر اوسه له زده کړو بې برخې دي.
کله چې خونځي تدلو نو ډېر زیاتې هیلې مدلودې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټر جوړ شم.
په افغانستان کې هم ډېر عام خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لکه سخت حالات سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوس زیات دی.
راپورونه له مخې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره پر اوربند خبرې پیل کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د ازادي رادیو د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زن ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره کوو. په پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. له ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لوېدلې چې اووه کسه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې خبري غونډه ته په دې اړه وویل:
различным этнополитическим силам страны.
موږ فکر کوو چې قومي سیاسي ډلې باید اوس لپاره داسې هڅې ونه کړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. دوی باید پر داسې لارو چارو فکر وکړي چې ملي روغې جوړې ته لار هواروي، سوله ټینګوي او په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د دوامداره ثبات او امنیت لامل کیږي.
په افغانستان کې د احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت په نوم ډلې په وروستیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو اعلان کړی دی. روسیې په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په لیست کې داخل کړل او موسکو تر اوسه دا ډله د تروریستانو لیسته نه ده لرې کړې. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له لورې به یوه اندازه ژمنۍ مرستې نن په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یو ان ایچ سی آر پرون هم په الوتکه کې 3 ټنه وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ژمنه کړې چې د ژمي تر پیلېدو مخکې به شاوخوا 15 لک بېځایه شو افغانانو ته په افغانستان کې ژمنۍ مرستې ورکړي. له ازبکستان د افغانستان لارې پاکستان ته د تجارتي لاریو تګ پیل شو. پرون د ازبکستان یو شمېر مالونه له تورخم واوښتل او له پولیس سره د دې تجارتي مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار مؤید یوسف وکړ. ښاغلی یوسف په خپل ټویټر کې عکسونه خپاره کړي چې په تورخم کې د دې تجارتي مالونو هرکلی ته درېدلی دی. له ازبکستان سره د افغانستان لارې پاکستان ته د مالونو د انتقال تړون یو میاشت مخکې تر دې پر تاشکند کې لاسلیک شوی و چې طالبان کابل ونیسي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعی، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپی او د هندوکش عقابان برخه اخلي. ټاکل شوی چې نن په چواچول شي او څرګند شي چې کومه لوبډله له کومې وې سره مخامخېږي. دا لوبې لس ورځې دوام کوي. عبدالله کندهاری د افغانستان نامتو ستور پیژندونکی وفات شو. د وړ مشپه د ناروغي له امله په کابل کې سا ورکړه. کندهاری د ستور پیژندلو په برخه کې په بهر کې زده کړې کړې وې. یو وخت د ښار جوړولو وزیر و او د کابل په پوهنتون کې استاد هم پاتې شوی و. عبدالله کندهاری د فلکیاتو په برخه کې یو شمېر آثار هم لیکلي دي. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیویدل د چې و کسب کې وجل شوی دی. چارواکي وایي د بیلاروس د ګراوندو شرکت انټونوف دولس ان ای الوتکه د چاشنبه په ورځ د ایر کوڅک په سیمه کې ولویده. روسی رسنی وایي دا الوتکه وروسته تر دې له رادار ورکه شو چې یو ځل ونتوانېده کښېني. تر اوسه دې الوتکې د غورځېدو علت نه دی معلوم. په دې الوتکه کې دوه عمله د بیلاروسو، دوه پکې روسانو او دوه هم اوکراینیان. د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبه په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې نن استرالیا له بنګله دیش سره مسابقه وکړي. دا لوبه د استرالیا لپاره مهمه ده. بنګله دیش له دې جام څخه اوټ شوی دی او استرالیا باید بنګله دیش ته په لږ توپیر ماتې ورکړي چې نیمه پای لوبې ته یې هیلې ژوندۍ پاتې شي. د نن ورځې بله لوبه د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ ده. سریلانکا بل پړاو ته د وتلو هیله نه لري، خو د ویست انډیز لا هم هیله شته. د شلورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې روانې دي. پرون هم د افغانستان او د هند ترمنځ د کرکټ لوبه وشوه چې هند دا لوبه وګټله. وروسته به په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل واورئ. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان د هلکانو او نجونو د ښوونځیو د ښوونکو د نمونو د ثبت لړۍ پیل کړې او غواړي چې افغان ښوونکو ته ژر تر ژره معاش ورکړي. یونیسف د دې لپاره ځانګړی پروګرام لري او وایي که له افغان ښوونکو سره دا ډول مرسته ونه شي په افغانستان کې ممکن نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چې نړیوالې ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جنیت فوګلار رویټرز ته په استولې ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلمانو ته وسپاري. یونیسف په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. په خصوص کې د بی بی خدیجې د ښوونځي ښوونکې فاطمه ازادي راډیو ته وویل که د معاشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستي دي هغه به هم وتړل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات دي همدغه معاش له طریقه حل کوو، نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېرې په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرېنشتي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې بې معاش ښوونځي تړل کیږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي. کور کې که چرګ چرګوړي او کمال او کرشي او خرڅ کړي دي نور څه نشته دي. ځمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅي کی او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظ کدې څه معاشرنه کې نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونه ته لنډ شي. دغه خاص وجه دا ده چې چې د دیړی وکړي یو څه شي پیدا کې خپل بچو لري وړي.
روسه تر دې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخه له بحران سره مخامخ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپلو نورو مرستو بندیز لګولی دی. څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولی دی. خو روانه اونۍ د طالبانو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسؤول وحید الله هاشمي وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمېر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یوه ښه لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا چې دوی هر ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي، غونډې ورسره کوي، څو دا ښوونځي پرانیسي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونکو ته له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي، د افغانستان په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي بیا تر اوسه له زده کړو بې برخې دي. د طالب چارواکو تر اوسه یوازې په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته لاړې شي، خو په نور ولایتونو کې تر اوسه پورې د شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. ازادي راډیو په دې تړاو له هغو خون د هغو خزینه زده کوونکو او محصلینو سره د خبرو یو لړۍ پیل کړې چې د متوسطه او لوړو زده کړو له حقه محروم دي. په دې لړ کې زموږ همکار په کونړ ولایت کې له یوې زده کوونکي مروه سره خبرې کړې دي. د مرکبه په ګډه واورو.
نوم مروه ده، د ولسم صنف زده کوونکی يم.
کله چې خونځي ته تللی څومره خوشاله وي او څه هیلې مو درلودې؟
کله چې خونځي ته تللو نو ډېرې زیاتې هیلې مو درلودې. هم د سیزمونو کورنۍ هم موږ ته ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې په راتلونکي کې یو ډاکټر جوړ شم.
اوس چې لشپګم ټولګي پورته د خونځي دروازې د نجونو پر مخ تلل شوي، څومره خفای؟
ډیر زیات خفای او چې سم خونځي د انجینر پر مخ تړل شوی دی او د لکانو پر وړاندې خلاص دي، ځکه چې دا یو توپیری چلند دی. مونږ ډیر زیات نا امید کړو. زمونږ خويندې، زمونږ ټول خزینه قشر ټوله نا امید کړی دي. هم دې سره چې دوی مونږ ته اجازه نه راکوي او مونږ مکتب زمونږ پر مخ تړل دي، ډیر زیات نا امید او ډیر زیات خفای او ستومانه یو. اوس چې خونځي باندې شوی ډیر هیلې مات شوی دی، زړونه مات شوی دی. اوس چې تما او توقع نه لرو، ځکه چې ډیر زموږ امارت اسلامي موږ ډیر نا امید کړلو.
د خونځي کتابونه چې ګوري هغه ته څومره خفه کیږي؟
کتابونه چې ګورو ډیر زیات خفه کیږي، ځکه چې زموږ ورونه خپل کتابونه راخلي، درس وايي، کورنۍ وظیفه ورکړي، هغه تر سره کوي. سار چې مکتب ته موږ هغه چې د مکتب وخت کیږي، مکتب ته زموږ ډیر زیات خفه کیږي. اوس څنګه سره خبرې کوو، ټلیفوني رابطه ورسره لرو، هغه هم زموږ په څیر نه نور خويند په څیر ډیر زیات خفه دي.
دغه ټولنه خزینه ډاکټرانو، خونکو او نورو خزینه کارکونکو ته څومره اړتیا لري؟
زموږ ټولنه خزینه ډاکټرې، خونکې او نور خزینه کارکونکو ته ډیره زیاته اړتیا لري، ځکه چې زموږ ټولنه زموږ هیواد یو اسلامي هیواد دی او په دې کې خزینه ډاکټر باید یو خزینه خور ته معنی وکړي. نو په دې خاطر ډاکټرې ته زیات ضرورت دی. همداسې خونکې څومره چې خزینه خونکې یو خزینه زده کوونکې پوهولی شي، داسې نارینه نه شي پوهولی، نو همداسې ښوونکي ته ضرورت دی او نور ښځینه کارکوونکي، ځکه د ښځینه حقوق چې دي، د ښځینه او دپاره ښځینه چې څومره حق غوښتی شي هماغومره نارینه نه شي غوښتی. نو په دې خاطر ښځینه کارکوونکو ته هم ډېره زیاته اړتیا ده.
تاسو خو پخوا هم په حجاب کې ښوونځي ته تللی، اوس له طالب چارواکو څه غواړئ؟
له طالب مشرانو څخه مغوښتنه هم دا ده چې د خويندو پر وړاندې مکتبونه خلاص کړي او خويندو ته هم اجازه ورکړي چې تعلیم حاصل کړي، ځکه څنګه چې ورونه حق لري چې تعلیم حاصل کړي، همداسې خويندې هم حق لري چې تعلیم حاصل کړي او خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. که ښوونځي پرانستل شي زمونږ هیلې به پوره شي، ځکه چې زمونږ همدغه هیلې دي چې زمونږ پر وړاندې ښوونځي پرانستل شي او مونږ بیا لاړ شو او هماغسې د پخوا په څیر مکتبونو ته لاړ شو، ځکه مونږ پخوا هم همدغسې په حیا او پرده کې اسلامي شریعت او حجاب کې تللو مکتب، اوس هم همدغه زمونږ هیله ده چې زمونږ په مخ کې زمونږ مکتب خلاص شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو د ولسم ټولګي زده کوونکو مروه وه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله او ری د سهار و بجی او 15 دقیقې کې دونکو دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. مجيب حبيب زی ته بغوښ شو.
د سه شنبه په ورځ پلازمینه کابل کې د سردار محمد داود خان په روختون حمله چې مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستای دی، نړۍ د مختلفو رسنیو پام ځان ته اړولای دی. د نیویارک ټایمز رسپانې ښکلي پر سردار محمد داود خان روختون د داعش ډلې په حمله کې لختر لګه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ورسپانې ویلي چې د جګړې ویره او د ډزو غږونه د ورځې تر نوښت احساس کېدل. نیویارک ټایمز وایي چې د طالبانو یو چارواکي وحید الله هاشمی ورته ویلي چې د پیښې په وجه شویو کې یو هم د طالبانو لوړ پوړی قومندان مولوي حمدالله شامل دی. هغه د اگست په میاشت کې یو له هغه طالبانو و چې د جمهوري ریاست ارګ ته ور داخل شو. نیویارک ټایمز یاتوي چې د سردار محمد داود خان پر روختون دا لومړی برید نه دی چې طالبان ورسره مقابله کوي، بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د داعش ډلې لخوا ورته داسې حمله ترسره شوې دي. د غرب په ملاتړ پخوانی حکومت لا دا ډول پیښو سره د کمانډوز واکونو پاستولو سره مقابله کوله، خو د نیویارک ټایمز په حواله طالبان چې خپله د یوې بلواګرې ډلې په توګه په تیرو شلو کلونو کې د دغه ډول حملو په ترسره کولو شهرت لري، لا دې ډول پیښو سره د قابله په برخه کې یوواز او یوازه لکم ملاتړ او تجربه برخمند دي. د میل آنلاین خبرونه هم په کابل کې پر 420 روختون د فرانس پرس خبری آژانس مطلب راخسته. فرانس پرس لیکي چې په دغه پیښه کې د حقانی توندلار ډلې یو غړی مولوي حمدالله او د بدری قطعي خاص ځواکونه وژل شوي. حمدالله د طالبانو لوړپوړی مقام دی چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د طالبانو لا واکمنېدو وروسته وژل کیږي. میل آنلاین لیکي طالبان د اګست په میاشت کې د واک لا ترلاسه کولو مخکې شل کاله د امریکا په ملاتړ کابل کې د شته حکومت په وړاندې په حملو بوخت ول، خو اوس په خپله په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې لورته مسؤلیت سره مخ دي. په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې له لوري د خونړیو حملو لړۍ روانه ده او روان وضعیت د سولې او ثبات د تامینولو په برخه کې د طالبانو ودی او وړتیاوې له پښتنو سره مخ کړي. په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقي مرکز کې د سویل آسیا د څانګې د څېړنو کارپوه مایکل ګولمن ویلي چې په کابل کې پر 420 روختون د داعش حمله د طالبانو لخوا په افغانستان کې د جنگ د ختم او د سولې د ټینګښت د ادعاو په وړاندې لویه ضربه ده. د 2018 کال په اگست میاشت کې هم پر دغه 420 روختون یو حمله کې کابو 10 تنه ووژل شول چې د داعش ډلې مسؤلیت ومانه. طالبانو د سردار محمد داود خان پر روختون د داعش ډلې حمله غندلې ده، خو خپل طالبانو په 2018 میلادي کال کې پر یاد روختون د حمله مسؤلیت منلای وو چې په پایله کې لختر لګه شپږ تنه وژل شوي ول او 30 تنه نور ټپیان ول.
ازادي رادیو اوري. یو شمیر سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره پر اور بند خبرې کړې دي. د پاکستان پوز او تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. دا په تاسو حال کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر د میاشتې په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د مذاکراتو خبر ورکړی و چې د ډلې هغه رد کړی و. نور به زموږ د مشال د څانګې د همکار پامیر ساحل په دې رپورټ کې واوري.
سرچینی وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانون ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنز د اوربند په مخه پټي خبرې روانې دي. د پاکستان پوز او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنز په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا داوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بے خبری و خودا. د پاکستان پوز د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زده عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوز هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړي. خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبري روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر شلمې پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمیر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شلورونو د کرکټ د نړیوال جام تیرتل هن افغان لوبډلې ته تیر شپه د شپږ شپېته منډو په توپیر ماته ورکړه. د دې مات سربیره په دې نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې هیله شته، خو د تیر شپې له لوبې وروسته نیمه پای لوبې ته د هند مړه هیله راژوندی شوه. نور به له احمد شي بره واورو.
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربي امارات په پلازمینا ابوظبي کې پچه وګټله او د لومړي بیټنګ نوبت یې هند ته ورکړ. هندي لوبغاړو ډېره تیزه لوبه وکړه. د هند د پیل دوو لوبغاړو 124 منډې په ګډه جوړې کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په توپ وسوځېده او نږدې دوه اوره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لورې بورډ شو. هند په ټاکلو شلو اوورونو کې 212 منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. دا هدف آسانه نه و. په هر اوور کې تر لسو ډېرې منډې پکار وې. نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وسوځېدل. بیا وروسته آل راؤنډران شو وځلېدل. کریم جنت 240 نه سوځېدلی پاتې شو او محمد نبی په 35 منډو وسوځېد. د افغانستان لوبډلې 144 منډې وکړې او و لوبغاړي وسوځېدل. دا لوب هند د شپږ شپېته منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول او ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د هند پیاوړې لوبډله افغانانو له ستونزو سره مخامخ کړې وه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر هوسه په نړیوال جام کې څلور لوبې ترسره کړې دي چې په دوو لوبو کې خپل سیالانو ته سترې ماتې ورکړي او همداراز په دوو نورو لوبو کې هم خپل سیالان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي ول. افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل 15مه لوبه د روان میاشتې په 1 منټه له نیوزیلند سره تر سره کړی چې دغه لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي.
افغانستان او هند په دوهم ګروپ کې دي. د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندې پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته به لاره کوي. که چیرته افغانستان خپل بل لوبه د نیوزیلند له پیاوړي لوبډلې وګټله نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووزي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي. خو که چیرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه نو له دې جام څخه به ووزي. بل لورته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي.
او وسم یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د روسي د بهرنیو چارو وزارت پر افغان ډلو غږ وکړ چې خپل منځي استونزې د خبرو له لارې حل کړي او له جګړې ډډه وکړي. د خبره د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون په موسکو کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او ویل چې دوی فکر کوي چې قومي سیاسي ډلې باید د ووس لپاره داسې هڅې وکړي چې د افغانانو ترمنځ د جګړې باعث کیږي. د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یونیسیار له لوري به یو اندازه ژمنې مرستې نن هم په الوتکه کې کابل ته ورسیږي. یونیسیار وړ مورز هم په الوتکه کې 3 وسایل او مواد کابل ته انتقال کړل. له افغانستان د ازبکستان له لارې پاکستان ته د تجارتي لارې او تک پایل شو. پرون د ازبکستان یو شمېر مالونه له تورخمه واوختل او له پولیس سره د تجارتونو مالونو هرکلی د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار موید یوسف وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ لوبې سبا په کابل کې پیل شي. په دې سیالیو کې شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، طوفان هری رود، میوند اتلان، اباسین سپیاو، د هندوکش او قابان برخه اخلي. د بیلاروس یو کارګو الوتکه د سربیا په جنوب ختیځ کې لیویدل چې وکسب کې وژل شوی او د کرکټ د شلورونو نړیوال جام لوبو په ترڅ کې ټاکل شوی چې نن استرالیا له بنگلاديش سره مسابقه وکړي. د خبرونو لنډیز ملازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وی چې د دې خبرونو او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویپانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د نورستان د اوسیدونکو د ستونزو په اړه مو راپور درته غوړه کړیو خو وخت ورته پاتې نه دی. خو د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پرخېدي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅوز بستر کې چې چاوزنه سره ده دا مسلمانان چې په شهادت سره سعودي دي دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي دا درندگان دي په دې باندې دي جنت والی دي په جنت کې وی هم له ویني ځکه الله پاک په قران کریم کې وايي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ما حکیار زبل دا پیغام د مسلمانۍ او د زوسی په تور باندې باندې نشروي چې د خنجرانو پوسی او مسلمانانو په زوسی باندې خبر شي دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه فنان دي دا درندگان دي دا دوزخ دي. یو مسلمان څوک مرته دوزخ دي دوی په شراو باندې ځان کړی دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلی نګولدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مسمو دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانینې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي اما قسم دي سوداګانې ګرانده وان یا را د څلګ څلو په یا د 10 روپۍ د هیڅ پخ نه د 10 پخ نه دا دومره دا دومره د شیخ لسیګي د خپل بن پلاستیکي خو دا ډېر ظلم او زیاتې ده چې بندرونه خلاصيږي ورس ورس باندې سامانونه خوراکي کې ګرډيږي او بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې د تاجران چې کوم سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا د پسارن یا دکاندارانو ته د سړي غریب خلکو باندې خرڅوي ډېر جګي اندازه باندې سوداګانې خرڅيږي. کله کې به دې منځ ته تصمیم وغوړو شو چې کله باندې افغانستان خلک د مشکلات سره مخامخ نشي. وسلام ګلدین څنګه اوروال
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پریخو کور مو ودان د غرض د واتس اپ لارې هم کولای شي چې مختغیز پیغامونه پریک دی جالب د جون کیسې هم راته لاندې پریخو دلی شي په دې شمیره د مو د واتس اپ شمیره د البته 0202211240501 پام دې سره د خبري مجله پاتور سي ده.